تاته خبرونه اوریدو دستا سه هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزه همکاري لري او ری چې باګرام زندان د محبوسینو د دوسیو څړلو ټاکل شوی کمیټه وایي چې تر اوسه په دې زندان کې سلګونه کسان بے ګنا بندي د غراز دا هم او ری چې داسې اندېښنې پیدا شوی چې د افغانستان طبي زیر مخای د ګټي پر ځای تاوان ورسوي خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې نجيبه زمانه وړاندې کوي
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی واوري د هزار جایبا په بخښن سره د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې سه‌شنبه په ورځ د 2 پوځیان افغانستان ته واستول ټاکل شوی دی چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي د اسرائیل صدر اعظم د ایران ولسمشر خبرې بے باور وبللې او وایي روحاني داسې لکه لیوه چې د پسه جامې پتن وي اوس هم د خبرونو تفصیل د آذربایجان دفاع وزارت څرګند کړ چې د سه‌شنبه په ورځ 3 پوځیان افغانستان ته واستول د ځواکونو په دایي سفتر قومندې لاندې د 2014 کال تر اپریل پورې په افغانستان کې خپل ماموریت تر سره کړی آذربایجان له 2002 کال په دې خوا په افغانستان کې ځواکونه لري ټاکل شوی دی چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي که چېرته افغانستان په نننۍ لوبه کې کینیا ته ماته ورکړي او بیا د جمعې په ورځ په بله لوبه کې هم کینیا ته شکست ورکړي نو یو ورځنۍ د کرکټ نړیوال جام لوبو ته به لار پیدا کړي ټاکل شوی دی چې د 500 اوورونو نړیوال جام لوبې د 2015 کال په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي تر دوغه دولو بو مخکې د دوشنبه په ورځ په شارجه کې د شل اورونو په لوبه کې افغانستان کې نیټه د 105 منډو په لوی توپیر ماته ورکړه د ایوین نوی سروېل مخې سویډن هغه هیواد چې هلته حکومت پر زړو ډیر لګښت کوي افغانستان د دې سروېل مخې چې د ملګر ملتونو په مرسته سویډه د بوډاګان لپاره تر ټولو بد ځای بلل شوی دی د دې سروېل مخې افغانستان پاکستان او تانزانیا د اخر لوري درې هیوادونه دي چې پکې حکومتونه زړو ته پاملرنه نکوي په سویډن پسې ناروی او بیا جرمنی هغه هیوادونه ګڼل سوي دي چې حکومتونه د بوډاګان لپاره ښه تحصیلات برابر کړي دي په دې سروې کې څرګنده سوي ده چې په نړۍ کې 809 میلیونه کسان تر شپېته کاله ډیر عمر لري او تر 2015 کال به دغه شمیره 2 میلیارد ته لوړ شي اوس هم څو بهرنی خبرونه د اسرائیل صدر اعظم وایي که چیرته هیواد یوازې هم پاتې سي ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړ کړي بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال دا خبرداری ورکړ او وی ویل تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي چې د دې هڅو مخه سخت بندیزونه او پوځي ګواښ نیولی سي نتنیاهو بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني د تهران د رژیم یو وفادار نوکر وبله وی ویل چې د هغه په نرمو خبرو باید څوک باور ونه کړي
He masterminded the strategy which enabled Iran to advance its nuclear weapons program.
د دې ستراتیژي تر هغه چې لمخې ایران د اټومي وسلو پروګرام د ډیپلوماټیکي پر دې شاته پنار مخابره مختوري او زه په هیجم چې روحاني د احمدی نژاد په چیر نه دی خو د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې د دوی وازنې توپیر پدې کې دی چې احمدی نژاد داسې وو لکه لیوه چې د لیوه جامع ابو سیوی او روحاني داسې دی لکه لیوه چې د پسه جامع پتنوي داسې لیوه چې فکر کوي د کولای شي چې د نړیوال ټولنې پر سترګو به خپلې وړي و مشه بلورته په ملګر ملتو کې د ایران د سفیر مرستيال خدادات سیفی ویل چې د نتنیاهو خبرې احساساتي او لفتنی ډکې دي بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر جمهوریت غوښتونکو انتقاد وکړ او ویل چې د روغتیا په برخه کې د د قانون د تصویب د مخنیوي لپاره فشار او څو فدرالي حکومت تعطیل سي باراک اوباما د 10 ورځې تر دې چې نیم حکومت تعطیل سو ویل
They've shut down the government over an ideological crusade to
هغه وی جمهور غشتونکو په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې میلیونونه امریکایان ته داسې روغتي بیمه چې لواسه پوروي ورنکړسي په بلوینه دوی جزیه وغښتاو یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي په تیرو اولس کلونو کې دا لومړی ځل و چې حکومتي ادارې په امریکا کې تعطیل شوي او دا کار داسې وسو چې جمهوري غوښتونکو د نوي مالي کال د بودیجې د تصویبېدو پر سر بیا بیا مخالفت وکړ. اوباما د کانګرس له غړو غوښتل چې له شرایطو پرته اجازه ورکړي چې حکومتي خدمات بیا عادي فعالیت وکړي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې خبرداری ورکړ چې د دې کار دوام به د امریکا پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. بلخوا د سوریې د کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو په هدف د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوه ډله پرون دمشق ته ورسېده. د شلو موټرو کاروان چې یاد متخصصان، امنیتي افراد او سامان الات پکښې اردن ته له اردن څخه سوریه ته داخل سو. د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ له موافقې وروسته د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سوریې د کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو موضوع تایید کړه. د سوریې د کیمیاوي وسلو د ختمولو لپاره وروسته تر هغې اجرات پیل سوه چې په اګست میاشت کې دمشق ته نږدې د دغو وسلو په یوه برید کې سلګونه ملکیان وژل سول. د سوریې حکومت وایي دا برید حکومتي ځواکونو نه دی کړی، خو د دې لپاره چې پر دې هېواد لویدیځو قوتونو د حملې مخه ونیول سي سوریا چمتو سوه چې خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. او وروستی خبر د ملګرو ملتو یوې پیوانوي راپور کې ویل سوي چې په لیبیا کې د معمر القذافي پر واکمنۍ دوه کاله تیر سوي دي او لا هم د دغه هیواد په زندانونو کې وهل او ځورول په پراخه کچه شتون لري. دغه راپور د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمیشنري او په لیبیا کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت پرون خپور کړ. په راپور کې راغلي دي چې شاوخوا 8000 کسان له محکمې پرته په بند کې دي او پر دوی شک دي چې د معمر القذافي په ګټه جګړه کړې ده. راپور څرګندوي چې داسې کسان بشمیر دي چې وسلوالو نیولې دي او لسترګو په نه په ناوړه حالت کې شپې ورځې په بند کې سبا کوي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د 2011 کال وروستۍ راپدې خو په توقيف کې تشدد عام دي او 28 کسان پکې مړه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ستري کمشنري ناوی پیلي د دې راپور په اړه ویل تشدد په هیڅ ډول شرایطو کې قانوني نه دي او استثناء پکښې نسته. تر اوسه د لیبیا حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا وتر دې دمه مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د باګرام زندان د محبوسینو د دوسیو د سړول لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه د 1519 زندانیانو دوسی سړل شوی چې سلګونه پکې بے ګناه کسان بند دي. د افغانستان طبي زیرمې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د هلي او سرچینې د خو اوس اندېښنې شته چې دا زیرمې ښایي د ګټې پر ځای تاوان ورسوي. د نړۍ مطبوعاته کتنه کو او د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې د لوبل میدان ورسي شي پروګرام او ازادي او اوریدون کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بچو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د بګرام زندان د محبوسینو د دوسیو څېړلو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه د 1519 زندانیانو دوسیې څېړلې چې په دې ډله کې څه باندې 400 او 30 بیګونا دي. د یادو کمیټې غړو د سه شنبه په ورځ کابل کې ویل چې د پاتو شپږ اتیا نورو تورونو بندیانو دوسیې د عدلي تحقیق او تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته استولې دي. د کمیټه دروان کل په حمل میاشت کې د ولسمشر کرزي د یو فرمان له مخې جوړه شوه چې دنده د بګرام محبوس د زندانیانو د دوسیو څېړل دي. په دې اړه رپورت د سید کمال شاه عارف څخه ورو.
په بګرام زندان کې د توقيف سو کسانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي چې د دوی د څېړلو لمخې تر اوسه د زندان 433 توقيف سوي کسان بې ګناه ثابت شوي او له بنده به آزاد شي. د دې کمیټې غړو د سیشن پورس په کابل کې خبر اعلان تویل چې تر اوسه د بګرام زندان د 1519 توقيف سو کسان دوسیې څېړلې چې اکثره بې ګناه دي. د یاد کمیټې وغړی عبدالشکور د درس وویل چې د بګرام زندان ټول توقيف سوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسي نه لري. 519
اصلا صادر کردیم کی به بګرام رسیده
مون اصلا 519 دوسیه صادر کړی چې بګرام ته هم رسیدلی دی لدی ډلنه د 433 زندانیانو د خوشی کې دوه پریکړه شوې ده د شپږتیانو زندانیانو دوسیه د ډیر تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږدول شوې دي
د بګرام زندان د توقف شو کسانو د دوسیو څړل ته یاد کمیټه د روان کال په هم المیاش کې د ولسمشر حمید کرزی د فرمان پر اساس جوړ شو د دې کمیټې غړي وایي چې تر اوسه د سب باندې 400 توقف شو کسان دوسیه د څړل لپاره دوی ته سپارل شوی دي دوی وایي چې د بګرام زندان د نږدې نیو بندیان دوسیه د ډیر تحقیقات په هدف د هیواد لوی څارنوالۍ ته لیږل دي د دې کمیټې د غړو په وینا د مهال د بګرام زندان نه هتیا نور دوسیه د دوی تر څړونو لاندې دي او نتیجه به ورسته معلوم شي بګرام زندان د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو له لوی زندانونو څخه و چې مسؤلیت یې تیر کال افغان حکومت ته وسپارل شو د زندانونو د دوسیو څړلو ته د ټاکل شوي کمیټې غړي عبدالشکور د درس وویل هغه افغانان چې په بګرام کې توقف شوي دي دوسیې د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف جوړې شوي دي
مطابق قوانین افغانستان
دوسیه اصلا د افغانستان له اساسي قانون سره سم نه دي جوړ شوی قانونیت نه لري اصلا څارنوال او قاضي نشي کولای چې د هغو دوسیو په اړه تصمیم ونیسي په همدې اساس د خوشی کېدونکو کسانو شمیر زیات دی
نوموړي زیاته کړه د بګرام محباس د زندانیانو د دوسیو د څړلو په هدف د ټاکل شوي کمیټې د کار د پیل څخه تر دا مهاله 103 زندانیان خوشی شوي دي تر اوسه امریکایي ځواکونو د دې کمیټې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي په بګرام زندان کې اکثره په طالبانو او القاعده پورې تړلي کسان زنداني دي چې خوشی کول به افغان حکومت ته خطر رامنځته کړي تر اوسه د بګرام زندان مسؤلینو هم د دې کمیټې د څرګندونو او د زندانیانو د ازادېدو په اړه څه نه دي ویلي
ازادي او اوریدونکو په همدې خبرونه کې د افغانستان طبي زیرمې د افغانستان د راتلونکي ثبات لپاره د هیلې یوه سرچینه ښکاري خو د قانونو او پټرولیم پر سکتور د حکومت محدود کنټرول داسې اندېښنې پیدا کړي چې دغه سرچینې ښایي افغانستان ته د ګټې پر ځای تاوان ورسوي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر دې مسأله رپورټ لري چې جزئیات یې له صالح محمد صالح څخه اورو
د افغانستان طبي زیرمې د دې هیواد له راتلونکي سره نږدې اړیکې لري په دې شرط چې ښه رهبري سي د افغانستان د قانون سکتور کې دایسي د افغانستان د اقتصاد د ملاتیر او د ملي نهادونو د تمویل سرچینه وي د دغه هیواد له ثبات سره هم راسته کولای سي خو افغانستان چې پراخ اداري فساد پکېسته پر بهرنیو پانګوالو د طبیعي زیرمو خرڅلاو کولای سي د بسیاین لپاره د حکومت حد سي متاثر کړي او بلې وسلول شخړې ته لار هواره کړي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت اټکل کوي چې د دې هیواد د تیلو ګازو وسپنې میسو سروزرو او نورو طبیعي شتمنیو ارزښت به 3 ټریلیون ډالر وي افغان حکومت هیله لري چې راتلونکي لس کاله به د دې قانون او انرژي له درکه په کال کې 4 میلیارد ډالر عواید ترلاسه کړي په 2012 میلادي کال کې د دې دوو سکتورونو عواید 350 میلیونو ډالرو کم و د بریتانیا په ګلوبل ویتنس نهاد کې د افغانستان د فعالیتونو مدیر سټیفن کارټر چې د طبیعي زیرمو شخړو او اداري فساد ترمنځ اړیکې څېړي وایي حکومت پر طبیعي شتمنیو کنټرول نه لري پر دغه سکتور چې په نه کنټرولېدونکي ډول فعالیت کوي څارنه نسته بیر لرم دا هیڅ موجود وي چې تر ممکنه هده دغه قانون زر استخراج شي دا د درک وړ مسله ده خو پر دغه سکتور د کنټرول دغه لنډلر زیات لګښت غواړي دا به پر راتلونکي کې ډېره نیمګړې فیصله وي کابل هیله مند دی چې د قانونو سکتور ته وده ورکول په خپل لومړیتوب کې ونیسي او تر 2014 میلادي کال وروسته به د کارموندنې سبب سي په دې برخه کې لوړاندې ځینې اندېښنې سته پر طبیعي سرچینو رقابت به د قومي او سیاسي ډلو ترمنځ د جګړو سبب سي په بدخشان کې د قیمتي ډبرو پر تجارت د سیمه ییزو چارواکو په بامیان کې د قانونو پر مالکیت د امنیتي چارواکو او په پکتیا کې د ډبرو سکرو پر کنټرول د سیمه ییزو ملیشو ترمنځ د شخړو راپورونه ورکول سوي دي تیر میاشت د امو د نفتو په حوزه کې د وی پروژې کار وروسته له هغې وزنډې چې د چین د پټرولیم پر ملي شرکت یا سی ان سی پی د سیمه ییزو ملیشو لخوا برید وسو افغان حکومت تور پورې کړی چې په دې پیښه کې دخیل ملیشه له عبدالرشید دوستم سره چې پخوانی جنگ سالار او د ملي پوځ درستیزوال دی اړیکې درلودې پر دوستم تور پورې سوی چې له دې چینایي شرکت څخه یې په زوره پیسې غوښتلې د افغانستان د فعالیتونو د څار مدیر سټیفن کارټر وایي بیلابیل وسلول ډلې د افغانستان له طبیعي زیرمو تمویلېږي. داسې وضعیت دی لکه د پخواني شوروي اتحاد د اشغال پر مهال چې د مجاهدینو څو ډلو د پیسو لپاره پاکستان ته قیمتي ډبرې او نور مدنیات قاچاقول. د افغانستان په ختیځ کې سختریزې ډلې د ځنګلونو د لرګیو د قاچاق له درکه پیسې لاسته راوړي. د سختریزو او ملیشو لپاره د کرومایټ قاچاق هم د عوایدو یوه سرچینه ده. د لویو کانونو د استخراج پر سر عملیاتو ته چې د کورنیو سیالیو سبب سوي او د داخلي شخړو سبب کیږي باید په کمه سترګه ونه ګورو. په لوګر کې د عینک د مسو کان، په بامیان کې د حاجیګک د وسپنې کان او په شمال کې د امو د نفتو حوزه د افغانستان له لویو طبیعي سرچینو ګڼل کیږي. په دغو ولایتونو کې په وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو ځینې تحرکات لیدل سوي چې هدف یې عایداتي سرچینو ته ضربه ورکول او پر دې صنعت له پانګونې د بهرنیانو زړه تورې کول شول سوي دي. په افغانستان کې د اصالت د څار په نامه د یوه غیر حکومتي بنسټ غړی جاوید نورانی وایي د شفافیت رامنځته کول له دې سره مرسته کوي چې په دې برخه کې زیات شخړې حل سي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو، لکه څرنګه چې په خبرونو کې اوري چې په افغانستان کې د ولسمشري راتلونکو انتخابات ته وس اورورو یو شمیر کسانو د کاندیداتوري اعلانونه کیږي. پرون د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله خپل کاندیداتوري اعلان کړه او دغه راس د احتمال هم شته چې ډاکټر اشرف غنی احمدزی، عبدالرب رسول سیاف، د بهرنیو چارو اوسنی وزیر زلمی رسول هم خای احتمالي کاندیدان اوسيږي. خو په عین حال کې اخوا بیا د نوم لیکنې او د نوم ثبتولو پروسه سهم روانه ده. په دې لړ کې په ګڼ شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسیون سیار ټیمونه برابر شوي ترڅو د خلکو نومونه ولیکي، هغوی کارتون ترلاسه کړي. خو په هلمند ولایت کې چیرته چې ډیر زیات شمېر خلک اوسیږي او لا دمخه په کې د امنیتي ستونزو له امله اندېښنې دي، د نوم لیکنې پروسه ستونزې لري. د غراس په پکتیا کې هم ورته ستونزه شته. همدا شیبه په هلمند کې زموږ همکار الیاس دایي او په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دي. دوستانو، خبرونه ته په خیر راغلی دای صاحب. کلمړی تاسو راته وای چې ځین ریپورټونه دي چې دغلته د سیار ټیمونه چې د انتخاباتو د خپلواک د کمیسیون دي د نوملیکن لپاره هغه کافی نه دي.
و مننه مراته سترنه سي ما خپل دستور ګول د نتیر ورځ نه دلی په چانجیر کې یو کس د غرمینه تر مازیګره پورې په ولین کې راسیال کې پاتې و چې ویل دکان مې خلاص پاتې دی. ما پوښتنه ترې وکړه چې ولې د پولیسوالۍ کې نوم لیکنه نه کول، وایي چې نو موږ خبر شوي وو چې دوی سیار ټیمونه و کلیو ته او بیا ځینو مهمو حوزو ته رالیږي. نو په دې خاطر یعنې هلته هدف د انتخاباتو کمیسیون وایي د دغه سیار ټیمونو د جوړولو او کار نه دا دی چې که وکولی شي د ښځو ونډه په نوملیکنه کې ډېره شي. یعنې ښځو ته اسانه کې د نوملیکنې بهیر چې هغوی نه شوه کولی د کلیو څخه ولسوالۍ ته لاړ شي. مګر څومره معلومات چې موږ لرو دې سیار ټیمونو بیا هم د خپل کار د سوسوالي له امله ندی کړی یا ندی توانېدلی چې هومره چې پامه و د ښځو نوملیکنه ور زیاته شي. ځکه اوس هم دوی ته په ډلو ډلو نارینه ولاړ دي، داسې لینونه ډېر راځي چې په ساعتونو پکې امکانان منتظر وي چې کارډ واخلي. خو هغلته په کوم مرکز کې چې کارمندان دي، کارکوونکي دي، دوی هم کار سلو دی او هم یې شمېر کم دی. نه چې په یوه ټیم کې یوازې څلور نفره کار کوي او هغه په سرعت هم نه کېږي او د خلکو له دې امله غوا ډېر راپورته شوې ده. او د بېلابېلې ولسوالیو نه مستحره ورځ زنګونه ویل کېږي چې دا سیستم کمزوری دی، دا بهیر ټکنی دی او د انتخاباتو له کمیسیون وغواړي چې یا زموږ وخت را ډېر کړي نورې ورځې ورکړي دې ټیمونو ته، او یا هم داسې وکړي چې دبل ټیمونه یا دوه دوه ټیمونه درې درې ټیمونه کلي ته واستوي چې ژر د خلکو سرپنام وکړي.
مننه دای صاحب. علم سره پاتې شي تپان صاحب، په پکتیا کې هم ویل کېږي چې ورته ستونزه موجوده ده. لکه څرنګه مو چې له دای صاحب څخه واورېدل چې په هلمند کې خو سیار ټیمونه کم دي، یا کار سلو روان دی، په پکتیا کې په دې برخه کې ستونزه ده؟
مننه مراد صاحب په پکتیا کې چې عمده مشکل د انتخاباتو کمیسیون یا د غداد د دوی پوره یعنی بشپړ د سیار ټیمونه لري په ټولو ولسوالیو کې دوی چمتو کړي وو چې فعالیت پیل وکړي ولې د امنیت دوی دا خبره کوله د انتخابات د کمیسیون چارواکو په پکتیا کې د امنیتی ارګانونو ولایتي ادارې د نامغږۍ له وجې دوی ته ستونزې پیدا شوې په اتو ولسوالیو کې د دوی سیار ټیمونه فعالیت نشي پیل کولی. بېګا شپه داسې خبرې هم کېدلې چې د پکتیا په مرکز ګردیز تېرې سیمې کې چې کوم سیار ټیم وو هغه هم له هغې سیمې را ایستل شوی دی. د سیمې خلک وایي چې دولت په هغو سیمو کې هغه ډول حاکمیت چې لازمه ده ولري نه یې لري، نو دلته خلک دا ټیم پرېږدي یا دا ډله پرېږدي سیار ټیم، نو ښایي دوی ته په راتلونکي کې ستونزې جوړې شي د وسلوالو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې. له خلک او د دولت د کمزورۍ له وجې خلک هم نشي کولی د انتخاباتو له کمیسیون سره هغه ډول چې لازمه ده همکاري وکړي. او دلته یوه مهمه خبره دا ده تر ضرورت دا و چې په پکتیا کې تر 2 لک 2.5 لک او 3 لک پورې انتخاباتي کارتونه وویشل شي، تر راتلونکي انتخابات کې وکارول شي، رایه اچونې کې وکارول شي، ولې تر دې دمه 15 زره کارتونه اخیستل شوي دي. دا د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا ډېره کمه شمېره ده او دوی د دې په خاطر چې دا شمېره هغه کوم معیار چې ټاکل شوی تر هغې پورې ورسېږي او لوړی کړي، نو دوی غوښتل سیار ټیمونه فعال کړي. خو دوی په 15 ولسوالیو کې سیار ټیمونه فعال کړي دي او په 7 یا 8 ولسوالیو کې دوی هېڅ امکانات نه لري. دولتي چارواکي ژمنه ورسره کوي چې دوی به کار ورسره کوي، امنیتي برخه به ورسره هغه ډول چې د خلکو ضرورت ده فعالوي. ولې تر اوسه پورې په دې نه دي توانېدلي چې په هغو سیمو کې ستونزې هوارې کړي، ولې امنیتي چارواکي بیا وایي چې موږ په دې سیمو کې ټولو کې کار ورته کړی دی، دوی د پلان له مخې روان یو. اوس ضد او نقیز خبرې کېږي، دلته د هېچا ته معلومېږي نه چې مسله څه ده او په څه کې نغښتې.
بله تپان صاحب او دای صاحب، له دواړو څخه یو پوښتنه چې په لنډو کې ځواب راکړي، کچیر ته دا نوم لیکنه په خطو غتر سره شي او آیا په هلمند یا په پکتیا کې خلکو ته د انتخاباتو لپاره دا چې هغوی به څه ډول کاندي ترای ورکړي، دا هم یو مهم مسله ده. د پوهاوی کوم پروګرام شوی کڅنګ زکه چې اوس خو یو شمیر کاندیدان هم را څرګند شوی دي، خلک په دغه دوه ولایتونو کې د څه رقم کاندید لپاره غواړي رای ورکړي، عمومي نظر څه ده؟
مننه مراد صاحب، دا ول به وایم په هلمند کې.
بله مهرباني.
له پکتیا کې پیل کوم. په پکتیا کې مسله دا ده مراد صاحب، چې په دلته د ولایتي شورا کاندیدانو ته عموم کې نظر موجود ده چې په ولایتي شورا کې خلک وړ کسانو ته رای وکاروي او وړ کسان ته رای ورکړي. خو په لویه کچه کې چې کومه خبره کېږي هغه د افغانستان د بحران نه د ژغورلو خبره ده، چې هغه په ولسمشرۍ انتخابات دي او په عموم کې خلک د پکتیا خلک داسې نظر لري چې پخوانۍ جهادي ډلې چې کومې دي هغوی افغانستان تخریب کړی او دوی دا نظریات چې څومره خلکو سره مونږ وینو یا د خلکو خبرې اورو هغوی وایي دوی به دوی تم رای ورنه کړي. دا وایي هغه څوک به رامخکې کوي، هغه چا سره به درېږي، هغه چا دپاره به کار او کمپین کوي. د سیمې خلک او مشران وایي چې افغانستان د روان بحران او هغه جنجالونو نه چې افغانستان ورسره مخ ته راوځي، دوی ډېر په سیمو کې په پکتیا کې چې یا په پکتیکا او خوست کې چې مونږ وینو خلک په خوله کې علي احمد جلالي او ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی اړې په خوله کې جدي په
شکل
دی وايي چې دوی به د دې لپاره کار کوي.
ډېر زیاته مننه تپان صاحب. دای صاحب، پرته له دې چې د کاندیدانو نوم واخلو چې په یو ډول کمپاین حساب نشي، په هلمند کې که عام خلکو نه پښتنه کوي چې دوی څه رقم ولسمشر غواړي؟
خلق دا کتا څو وخت ورېدلې د ولسمشر مخامخ ځوان وویل چې یعنی زه نه غواړم دا ځل کارت مخلم او دا ځل نه غواړم انتخاباتو کې ګډون وکړم. تر اوسه خلک په دې انتخاب او د سوسایټي په انتخاب په دغه شانو باندې ډېر سر نه ګرځوي، دغه تشومي ژبني او سمتي مسایل دي. ان داسې کتان هم شته چې که وګوري چې یو څوک ډېر مشهور دی او یو لس نفره رای ورکوي، دی دلې دي چې خپلې خوښې ته لاړ شي. وای زه هم دقت کرای ورکوم، ځکه هیڅوک نه غواړي کاندید ناکامه شي او خپل ځان ته مشخص کاندید هم نه لري. په دې برخه کې اصلا کار نه دی شوی، یوازې د کابل خبرېدونکي رسنۍ چې کوم تصویري اعلانات وړاندې کوي د یوې رایې د اهمیت په اړه او خبرې پرې کوي، د دین را وړاندې نه علماو تر اوسه د عامه پوهاوي په برخه کې کار کړی دی، نه خپل انتخابات کمیسیون کړی دی، نه کومه بله مشخصه قومي ډله شته. خلک دغه چې پر یو ګرداب کې راګرځي او هر څوک دغه خپل رایه په پوهیږي نه یې کاري، ځکه امید نه لري، او که نه پرې پوهیږي دغسې چې وایي پنځو نفرو پرې امین وکړي بس هغه ته دې هم رایه ورکړي، څوک په دې نه پوهیږي. ډېر خلک داسې شته چې شاید د غرمې په یوه خوراک ډوډۍ هم خپله رایه خرڅه کړي او چاته یې ورکړي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. په هلمند کې د ازادي راډیو همکار الیاس ته یو د غراس په پکتیا کې زموږ همکار محمد داوود تاپانو چې د انتخاباتو لپاره په دغه ولایتونو کې د نوم لیکنې د پروسې او په دې پروسه کې د ستونزو په اړه در سره ورسي معلومات شریکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
له جانقه الکوزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال رسپانډ په روسي غن کې د افغانستان د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو ته د ائتلافونو د جوړښت او سیالیو په اړه یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي راتلونکو یک شنبه د کاندیدانو د نوم لیکنې وروستۍ نیټه ټاکل شوې او لوبغاړي له دې نیټې مخکې د سیالیو ډګر ته راوځي. په دې کار سره د جمهور رئیس حامد کرزی د متحدانو او مخالفانو ترمنځ هم سیالۍ او مخالفتونه په ډاګه کیږي. ورسپانه لیکي جمهور رئیس کرزی د دریم ځل لپاره ځان نشي کاندیدولای، خو بل کوم کس چې د پر ځای راځي د افغانستان په تاریخ کې به تر ټولو سخت حالت سره مخامخ وي. په دې معنی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، بهرنۍ مرستې مخ په کمېدو دي او طالب وسله وال هڅه کوي چې قدرت ترلاسه کړي. والسی جورنال لیکي کچیرې د جمهور رئیس د انتخابات د طالبانو د شخړو او درغلیو لاندېښنو سره سره په شفاف ډول ترسره شي، له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ به یقیني کړي او دا به په افغانستان کې په ډیموکراتیک ډول د قدرت لومړنی انتقال وي. ورسپانې د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د دارالانشا د منشي ضیاء الحق امرخیل خبره راخیستې چې وایي د جمهور رئیس راتلونکي انتخابات داسې انتخابات دي چې ټول خلک ورته انتظار دي او د افغانانو ژوند ورپورې تړلی دی. کچیرې موږ ښه انتخابات ولرو نو ښه حکومت به ولرو، د اداري فساد پر ضد به جګړه وکړو او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. نیویارک ټایمز ورسپانې د کمونستانو لخوا په پلوچرخي کې د افغانانو د ډله ییزې وژنې جنایت ته کتنه کړې او په یو مضمون کې لیکي د کابل په لمنو یعنی د پلوچرخي زندان په شاوخوا کې زیات شمېر افغانان د بولډزرونو په واسطه ژوندي تر خاورو لاندې شوي ول او مجرمو پوځیانو وروسته وویل چې دا لکه یوه زلزله وه او د بندیانو خپلوانو هڅه کوله چې تر خاورو لاندې شوي کسان را وباسي. ورسپانه لیکي څلور دېرش کاله وروسته د کمونستانو په لاس د وژل شوو 15,000 افغانانو لیست چې له نیولو او شکنجو وروسته وژل شوي ول د سپتمبر میاشت کې خپور شو. نیویارک ټایمز اتوی جمهور رئیس کرزی د لس لخبرې دوه وروسته محتاطانه خبرګون ښکاره کړ او ویل چې په خلاینه له تعقیب او سزا ورکولو څخه غوره ده. ورسپانه لیکي دا په افغانستان کې یو ډیره حساسه مسله ده او دا ځکه چې زیات شمېر پخوانی کمونستان دا مهال په افغان حکومت کې لوړې او مهمې څوکۍ لري او که خبره د تعقیب او سزا شي نو زیات شمېر پخوانی چارواکي باید د عدالت میز ته راخل شي. ورسپانه وړاندې لیکي د لست لخبرې دوه وروسته په خبری رسنیو کې د ځوان نسل ترمنځ هم بحثونه ګرم شول او د پخوانیو جنایتکارانو د تعقیب او سزا ورکولو غوښتنې زیاتې شوې دي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړې او لیدوزو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو ونه غولېږي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو باید نړیواله ټولنه ونه غولي شي. بنیامین نتنیاهو د سیشنبې پورس په خپل وینا کې وویل حسن روحاني غواړي د نرمو خبرو په مرسته هغه بندیزونه لري کړي چې نړیوالو پر ایران لګولې دي، خدای نه غواړي چې له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران کې اصلي پریکړه مذهبي مشر علي اکبر خامنئی کوي او ولسمشران د هغه په خدمت کوي. د اسرائیل صدر اعظم د ایران ولسمشر تورن کړ چې کله د ایران د ملي امنیت مسول وو له هغو بریدونو خبر وو چې په نړۍ کې د ایران په لاس پر یهودانو او لیدوزوالو کېدل. نتنیاهو زیاته کړه چې د ایران حکومت خپل سیاسي مخالفان ځپي او اعداموي او په نورو هیوادو کې بې ثباتي راولي. د وویل چې د ښاغلي روحاني د روغې جوړې په خبرو اعتبار نشي کېدای ځکه چې واقعیت بل ډول دی، خو که چیرته نړیوال تیر وتل اسرائیل به بیا هم د ځان او نورو دفاع په یوازې سر وکړي.
I want there to be no confusion on this point. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons.
زه غواړم چې په دې برخه کې وضاحت وي چې اسرائیل به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. که چیرته اسرائیل تر فشار لاندې راشي چې یوازې شي، نو بیا به اسرائیل په یوازې د ایران په وړاندې ودریږي. خو تنها اسرائیل به پوهیږي چې د ډیرو نورو دفاع هم کوي.
Many others.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دې خبرو پاړه چې هوا د کله هم د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري، نتنیاهو وویل ایران لش تر لشه دوه ځلی په پټه اټومي فعالیتونه ترسره کړي دي، نو که یې هدف سوله ایز وي دا کار یې ولې پټاوه؟ د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره نتنیاهو بل دلیل د ایران د لرې واټن د توغندیو جوړېدل یاد کړل او څرګنده یې کړه چې د ایران خبره هغه وخت منلو ده چې د یورانیم مولغنی کولو لاس واخلي، غنی شوي یورانیم بهر واستوي، تر مځکې لاندې تاسیسات له منځه یوسي او په عراق کې د درنو اوبو پروژه ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی د نتنیاهو خبرې پاروونکې وبللې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د لوبو له میدانه اونیز ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري. خو اوس اتنیمې بجې دي. له نجیبه زمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د سه‌شنبه په ورځ یې 3 پوځیان افغانستان ته واستول. ټاکل شوی ده چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یوه ورځنۍ لوبه وکړي. که چېرته افغانستان په نننۍ لوبه کې او د راتلونکي جمعې ورځې په لوبه کې کینیا ته ماته ورکړي، نو یوه ورځنۍ د کرکټ نړیوال جام لوبو ته به لاره پیدا کړي. د هغه نوي سروې له مخې چې ملګرو ملتونو ترسره کړی، سویډن هغه هیواد دی چې هلته حکومت پر زړو ډېر لګښت کوي. افغانستان د دې سروې له مخې چې د ملګرو ملتو په مرسته سویده د بوډاګانو لپاره تر ټولو بد ځای بلل سوی دی. سروې ښایي افغانستان، پاکستان او تانزانیا د اخر له لوري درې هیوادونه دي چې پکې حکومتونه زړو ته پاملرنه نه کوي. د اسرائیل صدر اعظم وایي که چیرې هیواد یې وظیفات همسي ایران به پرېنږدي چې اټومي وسلې جوړې کړي. نتنیاهو د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرې بې باوره ګڼي او وایي روحاني داسې دی لکه لیوه چې د پسه جامې په تن وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر جمهوریت غوښتونکو انتقاد وکړ چې د روغتیا په برخه کې د قانون د تصویب د مخنیوي لپاره فشار راوست څو فدرالي حکومت تعطیل سي. او د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل سوي دي چې په لیبیا کې د معمر القذافي پر واکمنۍ دوه کاله تیر سوي دي او لا هم دغه هیواد په زندانونو کې وهل او ځورول په پراخه کچه شتون لري.
لوبو لميدانا
بيوتيفلي هيت واز ان ذا اير بت نو
چانس. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروگرام کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څنګه وکولای شول د کینیا د کرکټ ملي ټیم ته په یو شلور لوب کې ماته ورکړي او دا چې راتلونکو لوب ته څه چمتووالی نیول شوی دی. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره ورو. افغانستان د ځوانانو رګبي ملي ټیم د دوشنبه پر ورځ پاکستان ته ولاړ. تمه ده د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا له څلور نورو ټیمونو سره د لاهور په ښار کې یو لړ سیالي وکړي. په دې سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب څلیرشت لوبغاړي او یو روزونکی برخه لري. د افغانستان د رګبي فدراسیون اجرایوي رئیس اسد زیار وایي افغانستان له دې مخکې د لوبو ته چمتووالی نیولی او په یادو لوبغاړو باندې څه باندې دوه میاشتې تمرینونه شوي دي. د افغانستان د دولسکلنو فوټبال ملي ټیم همدا سه‌شنبه د آسیا په جشنواری کې د ګډون په خاطر جنوبی کوریا ته ولاړ. افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل مرتضی دانش ازادي رادیو ته ویل دغه سیالۍ به په جنوبی کوریا کې د سه هیوادونو د دولسکلنو لوبغاړو د ټیمونو ترمنځ وشي. د خغلی دانش په خبره په دې لوبو کې د افغانستان په استازیتوب یو لس لوبغاړي دوه روزونکي او څلور پلاوي برخه لري. تمه ده له دو میاشتو انتظار وروسته د افغانستان د فوټبال غوره لیګ دویم دور نیمه پایلو به د شاهینی اسمایی او طوفان هریرو ترمنځ د پنځمبه پورې شي. دویمه نیمه پایلو به هم د قابان هندوکش او سیمرغ البورز ترمنځ برابر شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ډایرکټر تخنیک طاهر رفیع ازادي راډیو ته ویل طوفان هریرو او شاهینی اسمایی دواړه د جدول لومړی لیکی په واکې لري. په نړیوال فوټبال لوبو کې همدا چې د اروپا د فوټبال سیالیو په مختلفو لیګونو کې له هغې ډلې انګلستان په شپږمه اونۍ کې نورویچ وکولی شول 1-0 استوک سیټي ته ماته ورکړي او لیورپول هم 3-1 ساندرلینډ ته ماته ورکړه. د اسپانیا په لا لیګا سیالیو کې چې اومه اونۍ د اوساسونا 1-0 له لیوانته ماته وخوړه. سلتا ویګو هم په ورته پایل سره آلچې ته غاړه کېښوده او اسپانیول 2-0 خپله ماته له خطافه ومنله. د المان په بوندس لیګا سیالیو کې بیا اشتوتګارت تر ټولو ډیر ګولونه ووهل، یعنې 4-0 برانشویک ټیم ته ماته ورکړه. نورنبرګ او وردر برمن ټیمونو سره لوبه 3-3 مساوي کړه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. رابه شو د پروګرام اصلي برخه ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه په شپه په عربي متحده اماراتو کې د کینیا ملي ټیم ته په 16 منډو باندې ماته ورکړه، چې پر دغه ټیم د یو نوی ریکارډ د جوړولو ترڅنګ د کرکټ د نړیوالې شورا د شلاوریزو سیالیو په جدول کې نهم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوداک له عربي متحده اماراتو څخه ازادي راډیو ته وویل په 55 منډو باندې د کینیا ملي لوبغاړو سازول په نړۍ کې نوی ریکارډ دی او تر اوسه هیڅ کوم ټیم په دومره لږ نمرو نه دی اوټ شوی. افغانستان اوس مهال استرالیا او نیوزیلند وروسته چې اومه وطن مخامونه لري په نړۍ کې د شلاوریزو سیالیو په جدول کې نهم ځای لري. افغانستان له دې مخکې په 12 مقام کې و. د افغانستان په ګټه د دغه ټیم بالرانو تر ټولو ښه لوبه وکړه او وی کولای شول په 10 منډو باندې د کینیا 4 لوبغاړي وسوځوي. په دې 4 وکټو کې د حمید حسن برخه 3 تنه ورسېدل. شاپور زدران په لومړي اور کې شپږ نمرې ورکړې او یو لوبغاړي وسوځو. په دویم اور کې حمید حسن د کینیا دویم لوبغاړي په دویم بال سره آوټ کړ. د حمید حسن په اوور کې په دریم بال باندې هم د کینیا بل لوبغاړی وسوځید. حمید حسن په خپل دریم اوور کې په دویم بال سره د کینیا کپتان چې تر ټولو ښه کرکټ یې کړی آوټ کړ. دا نو هغه وخت و چې د کینیا ټولې منډې اتوي 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د افغانستان لپاره په بالینګ کې سپینران هم ښه ثابت شول. حمزه هوتک شپږم اوور لوبو او په پنځم بالې د کریم اغا وکټه واخیسته. سمیع الله شینواری په خپل اورونو کې 2 لوبغاړي وسوځول او د کینیا وروستی یعنی 10 نمبر لوبغاړی د شهزاد محمدی لخوا په داسې حال کې آوټ شو چې له خطه بهر وتلی وو. میرویس اشرف چې له حمزه وروسته اومه ورو کړ په 4 او 5 بالي سر په سر 2 وکټې واخیستلې. د لوبي غوره لوبغاړی حمید حسن ونومول شو چې په 3 اورونو کې یوازې 4 نمرې ورکړې وي او د کینیا 3 کرکټرانې آوټ کړل.
د دې سیالي غوره لوبغاړی چې دا هغه حمید حسن دا چې د 3 لوبغاړو په سوځو سره یوازې 4 منډې ورکړې. د نن ورځې غوره لوبغاړی حمید حسن.
حمید حسن ویل د دې لپاره چې دغه لوبو ته سخت تمرینونه کړي نو هیله مند دی پراتلونکو پنځاوره لوبو کې چې د افغانستان لپاره ډېری مهمه دي هم ښه وځلېږي.
واقعاً ډېر ښه پرفارمنس شو د ټولو لوبغاړو طرف نه، خاص کر بیټنګ کې سمیع، اصغر، نبی، شهزاد. دوی یو داسې ټارګټ موږ سره کړو چې زموږ هغه جذبې چاته شولې او سره کانفیډنس لیول هم ډېر جګ شلو. نو همدغه شان دی، بس په خپل بالینګ باندې د کوچ او د کیپټن په خوښه باندې خپل لاین لین باندې بالینګ وکړو. الحمدلله ما خو چې ریزلټ ډېر پوزیټیو راغی. موږ ډېر زیاتې خواریانې دغه میچو لپاره کړې دي او الله تعالی
حمید حسن چې یو کال له کرکټه لرې پاتې شوی و په وروستیو څو لوبو کې له ځانه ښه وړتیا ښودلې او په دې شلاوره سیالیو کې په ښه مهارت سره 3 لوبغاړي وسوځول چې وی کولی شول د غوره لوبغاړي جایزه هم واخلي. اخوا د افغانستان بل تیز بالر شاپور زدران چې په دې لوبو کې یو وکټه واخیسته وایي که چیرې همداسې د افغانستان بالران ښه کار وکړي نو راتلونکي لوبې به هم په اسانۍ سره وګټي.
انشاءالله نموږ د نن فکس ما سره فرار را روان دي چې نه دغه کې باندې کوم سي بالینګ کو انشاءالله د خلکو دواګانې د ټول افغانستان او د ټول سیمه افغانستان د خلکو تمام سي زیات دواګانې نموږ نو کې سي نموږ د پاره په پدا پیدا کو د پړ کاپ د پاره
د افغان ټیم لپاره چې په لومړي سر کې بیټینګ وکړ محمد شهزاد محمدي شپږ دیرش اصغر ستانګزي درې څلوېخت محمد نبی عیسا خیل شپږویشت او سمیع الله شینواري هم په څلور شپږیزو سره نه دېرش منډې وکړې د افغانستان او کینیا ترمنځ لومړی شل اوره سیالۍ د شپې په شاوخوا دولس بجو د شارجې په سټېډیوم کې پای ته ورسېده او په زرګونه افغانان یې لیدو ته ورغلي وو د نن په افغانستان کې هم په زرګونه خلکو د یک خصوصي ټلویزیون له لارې دا لوبې کتلې او راتلونکي لوبې به هم له همدې لارې په ژوندۍ بڼه خپرېږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د چهارشنبې په ورځ د شارجې په نړیوال سټېډیوم کې خپله لومړۍ پنځوس اوره لوبه له کینیا سره کوي چې ورپسې به په همدې سټېډیوم کې د جمعې په ورځ دویمه پنځوس اوره لوبه چې دواړه ډېرې مهمې بلل شوي له کینیا سره ترسره شي که افغانستان دواړه پنځوس اوره سیالۍ له کینیا څخه وګټي د 2015 کال پنځوس اوره نړیوال جام ته به په مستقیمه توګه لار پیدا کړي افغانستان په اوسني سفر کې په دوه پنځوس اوره لوبو سربیره یو څلور ورځنۍ لوبه هم له کینیا سره کوي چې هغه به بیا په ابوظبي سټېډیوم کې وشي او وروستۍ لوبه بیرته په شارجه کې ترسره کیږي چې دویمه شل اوره لوبه به وي د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد ویل که څه هم افغانستان په لومړۍ شل اوره سیالۍ کې کینیا ته ماته ورکړه خو د دوه ورځنۍ سیالۍ ته به افغان لوبغاړي ډېر پام ساتي څو وکولی شي د دواړو لوبو په ګټلو سره د پنځوس اوره سیالیو نړیوال جام ته هم لار پیدا کړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په داسې حال کې کینیا ته ماته ورکړه چې د کرکټ د کارپوهانو په خبره کینیا لس کاله مخکې د نړۍ د کرکټ یو پیاوړی لوبډله وه کینیا په 2003 میلادي کال کې د نړیوال جام تر نیمه پای لوبو رسیدلی و او د نړۍ له قوي ټیمونو بلل کېده خو دا چې افغانستان ولې دومره لویه ماته ورکړه د کارپوهانو په خبره د کینیا کورنۍ کرکټ کمزوری شوی او د ملي ټیم لپاره ښه ملاتړي لوبغاړي نشي روزلی د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدر منوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلاوره لوبه کې لومړی سیالي له کینیا څخه په ډیر توپیر ګټلې دوه یو ورځنی لوبي بعد چهار شنبه او جمعه پورې باندې وی او یو بل اور پسې څلور ورځنی لوبه هم شروع کیږي او ورستې لوبه بعد اکتوبر په یو لسمه په شارجه کې وشي چې دا به هم ورسته یعنی شلاوره لوبه بوي تر بیا موزه سفی الله ستنګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم ک خپل وړاندیزونه نیو کې لمر سره شریکول غواړي نو د ازادي پښتو فیسبوک پانه او د ازادي ویب @refrl.org ایمیل ادرس ستاسو په خدمت کې ده
آزادی او اوریدونکی
السلام علیکم د لوګر د ازر ولسوالی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې طالبان زیات شوی او لارې ور باندې تړلې دي ورپسې تاسو نو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې تاسو پکې د خپل سیمو د تعلیمي ستونزو په اړه خبرې کړي د هلمند د ولی لویان سره مو هم خبرې کړې دي نور مسایل مو هم په پروګرام کې څېړلې دي د ازادي او اوریدونکو پروگرام په اونۍ کې دوه ځله ستاسو د ایمیلونو لیکونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي اول له اوریدونکو اوري چې وای د لوګر په ازري ولسوالۍ کې وسلول بیا زیات شوی او لارې ور باندې تړلې دي
اورورا د ازري ولسوالۍ لار بند ده او خلک د ارتستون سره مخ دي موږ د دولت غواړو چې عملیاتو کې لار خلاص شي
د لوګر ولایت د سوالې خبرې ورونه دغه ورده چې راغلي واځري ته ډیر ته راغلي دا او بس ولارې ټولې بندي طالبان ډیر ته لارې کرا کوسي دي او بس څنګه کم بس ولارې ټولې بیا بندي شي دا څنګه ورده ده چې بس دوه شپې کړي نه وي او مکانه کړي وای سره راغلي سره کړو خو هغه نه ساړي نه کړو یو نورم سره کړو راته ما ګرځي ځم دا خو هر د اجل بیا دا ورده راوړي بیا درته یاد لار خلاص کړي
دا پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ څخه ز سنیولا خلمی تند خبرې کوم زما وختونه د معرف د پهنې وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه په لیدای شي کې دی جمعه چې دا زموږ سره څومره مسیسو مرسي وو دوباره کې ورتنی وکړي دا ډیره کوئی تاسو په جمعه جوړ کو زمونږ د تمکنه په علي لسی کې جمعه نشته اهمدار مې تمکنه په علي لسی کې اثر کې تبینه نشته د شاګردانو لپاره نه یو سازمان د متلی لپاره شاګردان او سازمان دوی دواړه ډیره سخت مشکل سره مخ شوي دي او بل ګز خون کو د ماش لپاره کې ډیر تاسو فکر کو واړم افغانستان کا تو قدر نور کبھی کچہرے پہ افغانستان کے لیے خون کی قدر ہونی چاہیے یہ خون کی معاش وڑ نشی افغانستان کی ان شاء اللہ عید کا لگا سولہ سب ٹیم نشی بس سولہ پکے راشد دیکھ خون کے موسم کام دے خون کے نش کر رہے پچھا دری سے افغانی باندھے سجی کیا حالت
تعلیم خبر کوم طالبان کی سبقان سڑکان بانی مدرسے
هلمند دوو اوسیدونکو شکایتونه وا. اول اوریدونکو ویل چې په مرجع ولسوالی کې شونځي د شونکو د نشټوالي له کبله تړلې دي. بل اوریدونکو ویل چې د مدرسو زده کوونکي په یو او بل نامه ځورول کیږي. په دې اړه مې د هلمند د والی لویان عمر ځواک سره خبرې وکړې. په پیل کې مې د اوریدونکو شکایت ور سره شریک کړ چې وایي په ولسوالۍ کې مسلکي ښوونکي نسته ځکه نو ښوونځي تړلې دي. آیا دا مسله د غسې ده؟
لکه څنګه چې موږ خپل په نادلي ولسوالۍ کې اته وشت بابا ښوونځي لرو چې د اته وشت ښوونځي د جملې څخه دوه وشت فعال ښوونځي دي چې هغه اوس هم فعالیت کوي په نادلي ولسوالۍ کې. مثال منظور شیوی والے تقریباً کسانو شاگردانو گنجائش لری سفر نور پوری موجود اوس هغه خوندې چې په دینو ځای کې تړل شوی وو په هغو ولسوالۍ کې ډېری خوندې چې تقریبا کچېرې د شلو ښوونځیو نه پنځه تړل شوي وو اوس هغه له هغه جملې څخه هغه درې بیا هم په هغه سیمو کې بېرته پرانستل
شوي دي. په مجموع کې په هلمند کې څو ښوونځي تړلي دي او څو ښوونځي فعال دي؟
معلوم فعالیت مثال فعالیت
خاطر دوی د هلمند اکثر امنی بیره لري د دې ستونزې د حل لپاره چاره سنجول سوی ده.
معرف برخه تر هر څه نه ماریس ته توجه په هر هیواد کې ډیره ښه ده. خو لکه څنګه چې موږ هم په دې برخه کې رئیس المعارف او همداشان یو کمیسیون مو ورته ټاکلی دی په دې برخه کې، تر څو هغه دغسې مشکلات او دغسې ستونزې چې په هغه ساحو کې وي هغه ولایت مقام ته راوړي او د هر لارې چارې موږ ورته ولچوو.
د هلمند ولی لویند عمر زواک سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه، ونه توانېدو چې د دویم اوریدونکي شکایت ورسره شریک کړو. هڅه مو ډېر وکړه چې بیا بیا تماس ورسره ونیسو خو چا ټلیفون ته ځواب ونه وایه. هڅه مو وکړه چې د پوهنې وزارت له مطبوعاتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو څوک خبرو ته حاضر نه سو. د نور اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه به واورو.
خبره کوم زما پیغام دی وزیر معرف ته ورسیږي چې اتیا فیصد فساد دا په معرف وزارت کې دا په خاطر د دې چې د پروان ولایت کوئی ولسوالۍ کې مدیریت په پیسو خرڅوي، سرمالمي په پیسو خرڅوي، معلمي په پیسو خرڅوي او هغه کسان چې د خوست په پوهنتون کې درس وایي معاشونه حواله دي. څوک چې په پاکستان کې دي په مدیریت کې د معلم په حیث باندې ورسره سب دي، مدیر ورسره لاس لري، لاس لکه شل لکه نه زیاته د دولت بودیجه بې ځایه مصرفېږي. مکتبونه په نام مکتبونه دي، مکتبونه نشته دي. او بل دا چې داسې کسان زه پېژنم چې دولسم خولاسه کوي چې اول هم نه دی ویلی او د کوی پول دارالمعلمین کې د څوارلسم څخه پارېږي. آیا خدمت همدا ته وایي وزیر صاحب؟ نه، زما غوښتنه دا ده چې داسې یو آیات چې دی پر خپله قسم ورکړي چې خیانت به نه کوم او د ریاست د پروان سره تماس کې نشي او د کوی ساتي د معارف پوره پوره څارنه وکړي. وسلام.
هڅه مو وکړه د پروان ولایت د دې اوسیدونکي د تورونو په اړه د پوهنې وزارت له مطبوعاتي مسؤلینو سره خبرې وکړو. متاسفانه د چا په پیدا کولو بریالي نه سو. نور پیغامونه به واورو.
زمامت سره دې خبرې کوم د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د زرناو څخه. زمونږ په ځای کې د تجارت دویم نمبر دوای نه راوړي. په دې په ځای چې ډاکټر ته لاړ شي دوی ته نظر کې ټولو دویم نمبر دوای نه دي. دې سره مریضان نور هم بدتریږي او د ډاکټران دي چې خپل درملتون هم لري، ډاکټر هم کوي او دوای نه هم خرڅوي. مریضان ته دوای ډېرې ورکوي، ټولو دویم نمبر دوای نه دي. مریضانو سره نور هم خرابېږي. زما وزارت صحت امینه دا هیله ده چې دې په حکمه باندې غور وکړي او د دې مخنیوی هم.
افاتیم د پکتیکا ولایت مرکز نو تاسو سره په تماس کېم. پکتیکا ولایت کې ټول پکتیکا په سطحه یو مرکز نشه خانه ده چې ټول پکتیکا د دوو ولسوالیو لپاره ده چې هم د دوس بسره ده او په ډېر محدود تعداد ډاکټران باندې هغه فقط د جراحي او داخله په بخش کې او په سلهاو بل څه مریضان د ورځې لري او د سړي بخش کې فقط دوه نفر لري، نور هیڅ ډاکټر نه لري. اساسی مشکلات د پکتیکا د پکتیکا کې دا چې یو پکتیکا په اکثر ولایتونو یو رسوالې کې هیڅ کلینیک نشته او دولت او سیاسته هم همیشه باید دا کوي چې موږ هلته کلینیکونه غوړول پاسو. په اصل کې هلته هیڅ نسخه فقط یو قراردادي په شکل یو څو کې هلته وي فقط کوم استیقاق د پکتیکا د ادویې په بخش کې د ډاکټرانو په بخش کې او فقط مرکز کې تقسیمات سره کیږي. خپله د مرکز د شفاخانې باور وکړي چې د پکتیکا د مسلمانو تقریبا درې ځله د پکتیکا سطحه هم خصوصا د مرکزي شفاخانې لمبرداري وکړه. هغه بد حالات چې د دوا نه وه په ژمي کې په یو اتاق کې دېرش نفره مریضان چې اتاق لس شپږ کیلو اتاق وي وګرم هغه ته یوه وړه بخاري چې خلک مریضان دې بته چېرته صحتمن شي مریضان کېدل. دا رقم حالت وزیر صحت امنیت د شکایت ورسول ظروف یې سره مشکل یو مشکل اساسي دا ده چې کوم قراردادیان هلته موسسي دي د پکتیکا ولایت ته چې کوم قراردادیان یې غواړي چې هلته دروازه سپلای کړي له هماغه مدرسه کامي سره ده. هغه داسې چې کوم قرارداد دی لري د هغه قرارداد مطابق دې کار نه کوي.
اتادیم د پکتیکا ولایت مرکز نه په تماس کې هم تاسو سره دولت کې صحت په بخش کې ټول پکتیکا کې یو مرکزی شفاخانه لري چې هغه په دوه بسره شفاخانه ده او د دوه سو ولسوالیو په سطحه باندې فقط همدغه یوه شفاخانه ده چې په هغه کې حقاً یوه نسایي بخش کې یوه نسایي ډاکتره شموږ هلته چې یو څو ډاکتره صاحبانې دي هغه هم نفسانه دي.
بل دا چې د پکتیکا کې داسې ولسوالۍ موږ لرو چې هلته تر اوسه پورې واکسین سایټ نه تللی. دا پرېږده چې
هلته د کلینیک وي، دوا دي وي، ډاکټر دي وي، یا د مرچ مالج دې وشي. مثلا تمی وړ ممی وړ او ممی ډیله خوشامن دغه ولسوالۍ.
د پکتیکا د روغتیا لرئیس سره مو په یو تیر پروګرام کې مفصله مرکه درلوده چې د اوریدونکو دغه ډول شکایتونه مور سره شریک کړي وه. بیا هم که د اوریدونکو نور شکایتونه راتلل، د دې ولایت له چارواکو سره به خبرې وکړو.
د پکتیا د څمکنه د ولسوالۍ څخه د سمیع الله خلیلی تند خبرې کوم چې ازادي راډیو د ګڼ شمېر سیمیسونه هم لیږم. زما غوښتنه دي ازادي اوریدونکو پروګرام ته پرېږدم. د ازادي اوریدونکو پروګرام کې زما غوښتنه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنه پولیسوالۍ کې د بیا رواني کورونه ډېر کم سرته رسېدلي دي. که څه هم دا کورونه ډېر سرته هم نه دي رسېدلي، باید په دې اړه لږ دولتي چارواکي باید جدي اقدام وکړي. ولې څمکنه ولسوالۍ کې د بیا رواني کورونه ډېر شاته پاتې دي؟ سلام به احترام.
شکایت لرم اخبار و امیرینو باندھے ٹول پپا سات اداری باندھے ککڑ خلق دی دغه سربار د هاشی ندی هم خړل او ټټنه کوي.
جنگی مجرمونو من کراتی جنی هغه خو موږ تاسو ته هم معلومه دي
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. اوسنۍ پروګرام دغه وو. په بل پروګرام کې مو نور ټلیفوني پیغامونه خبرو او له چارواکو سره خبرې کوو. تر هغه د خدای په امان.
تر اوو ورځې په اونۍ کې آزادي رادیو.